د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے نن د اتوار ورځ کال 2023 د دسمبر د میاشتې 14 نیټه ده. د وایس آف امریکا ډیوا په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. په خبری خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی وقشئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د بلوچستان په هرنایي سیمه کې د کویلې په کان کې بند د خیبر پختونخوا شپږ کان کوونکي د حکومتي امدادي ادارو له هڅو باوجود په کان کې مړه شوي، بلخوا په نوخار کې ترهګرو درې پولیس والا په ډزو وژلي دي. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي د پاکستان د پوځ په پخواني مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت غزولو په فیصله باندې پښیمانه دي او وایي دا ټول د پارلیمان غلطي وه. او د افغانستان مخکنی صدر حامد کرزی د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي ځل له هېواد بهر په سفر وتلی. رپورټونه وایي نوموړی به په عربي اماراتو او جرمني کې د امریکا او نورو غربي چارواکو سره په بین الافغاني خبرو پیلولو بحثونه وکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په هرنایي کې د کویلې په کان کې بند د خیبر پختونخوا شپږ کان کوونکي د حکومتي امدادي ادارو له هڅو باوجود په کان کې مړه شوي دي. د هرنایي ضلع په شارګ سیمه کې د خالی په ورځ د کویلې یا سکرو د کان په چاودنه کې شپږ کان کوونکي بند پاتې شوي وو. د هرنایي ضلع مرستیال کمشنر سردار محمد رفیق ترین وایي شاوخوا وو ګینټو د عملیاتو وروستو هم په دې کې نه دي توانېدلی چې په کان کې ګیر مزدوران ژوندي راوباسي. د ترین په خبره د کویلې کان ډیر ژور وو، هلته د زهرجن ګیس د جمع کېدو له امله دغه مزدوران مړه شوي. نوموړي ویلي مړه شوي شپږ واړه کان کوونکي د خیبر پختونخوا د سوات او شنګلي اوسېدونکي وو. د هرنایي ضلع مرستیال کمشنر سردار محمد رفیق ترین ویلي د کویلې د دغه کان د مالک او ټیکهدار په ضد به مزدورانو ته بنیادي اسانتیاو نه برابرولو او حفاظتي اقداماتو نه کولو په سر مقدمه درج کوي. د ماینز اینڈ منرلز محکمې سیکرټری سیدال خان لوڼی وایي په پیښه کې غفلت کوونکو ته به ضرور قانوني سزاګانې ورکوي. د کویلې د مزدورانو لپاره کارکوونکي تنظیمونه تل په حکومت نیوکې کوي او تور پورې کوي چې حکومت او اړونده محکمې خپلې ذمواری نه ترسره کولو له امله دغه ډول مرګونې پیښې رامینځته کیږي. حکومتي چارواکي وایي د کویلې مزدوران له بې احتیاطۍ او لاپروایۍ کار اخلي چې داسې پیښو سبب وګرځي. اخوا د نوخار اکوړي تاڼې په سوړیاخیل پولیس څوکۍ ترهګرو برید کړی چې پکې درې پولیس والا وژل شوي دي. د نوخار پولیسو وایاند دوراني مطبوعاتو ته ویلي پولیس د برید ځای کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د دغه برید ذمواري لا تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو څو ورځې وړاندې وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره خپله ډزبندي ختمه کړې او په ټول ملک کې د بریدونو ګواښ کړی وو. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي د پاکستان د پوځ پخواني مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت غزولو په فیصله باندې پښیمانه دي او دا وایي ټوله د پارلیمان غلطي وه. پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم ویلي دوی تمه لري د پوځ نوی مشر جنرال عاصم منیر به د جنرال قمر جاوید باجوا د بندیزونو تګلارې باندې د عمل نه ځان ډډې ته وساتي. د امریکي حکومت د پاکستان نوم د بشري او مذهبي حقونو د سرغړونو لپاره د نړۍ په کچه د بدنامو لسو هیوادونو په فهرست کې اچولی دی. د افغانستان مخکینی صدر حامد کرزی د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي ځل له هیواد بهر په سفر روان شوی دی، خو خپله داغه دفتر او د طالبانو حکومت لا داغه د سفر په اړه څه نه دي ویلي. رپورټونه وایي هغه به په عرب اماراتو او جرمني کې د امریکایي او نورو غربي چارواکو په ګډون له بهر میشتو افغان سیاستوالو سره هم ویني او کېدای شي د بین الافغاني خبرو د بیا پیلېدو د تیاریو په اړه ورسره خبرې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما یو ځل بیا د طالبانو له بند څخه د ظریفي یعقوبي په ګډون د 15 ښځو فعالانو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. یوناما د خالی یا شنبه په ورځ په ټویټر پاڼه لیکلي چې د طالبانو لخوا د ظریفي یعقوبي او د هغې د همکارانو له نیول کېدو څخه یوه میاشت تیریږي، خو تر اوسه پورې د هغوی په اړه کومه فیصله نه ده شوې. ملګرو ملتونو د اندېښنې په ښودلو سره ویلي په دغه موده کې طالبانو د هغوی کورنیو ته له یادو کسانو سره د ملاقات اجازت نه دی ورکړی. یوناما زیاتوي تروسه په دې اړه هیڅ روښانه معلومات نشته چې ولې دغه میرمنې د طالبانو لخوا نیول شوې دي. او روس د جی 7 او ملګری هوادونو لخوا د دوی د تیلو د یو بیرل بیا $80 مقررول رد کړی دي، او په هغه ملکونو یې د تیلو بندولو غواخ کړي چې دغه فیصله ملاتړ کوي. او په قطر کې روان د فوټبال نړیوال کپ په مقابلو کې نن نیدرلند امریکا ته د یو ګول په مقابله کې په 3 ګولو ماتې ورکړه، او ارجنټینا استرالیا ته د یو ګول په مقابله کې په 2 ګولو ماتې ورکولو سره د لوبي کوارټر فائنل مرحله ته رسیدلې ده.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري، دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
گران اوریدن کو دا وایس اف امریکا دیو دا مهم خبرونه تاسو واریدل ورزو د رپورټونو په لور. قدرمن اوریدن کو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واریدل، د بلوچستان په هرنایي کې د کویلې په کان کې بند د خیبر پختونخوا شپک کان قانون کې د حکومتي امدادي ادارو له هڅو باوجود په کان کې مړ شوی دی. د هرنایي ضلع په شارک سیمه کې د شنبه یا خالی په ورځ د کویلې یا سکرو کان د چاودنې له امله نړیدلې چې په کې شپک کان قانون کې بند پاتې شوی وو. تفصیل پہ د بلوچستان نا د ډیوا خبریال حفیظ الله شیرانی وړاندې کوي.
د هرنای ضلع په شارک سیمه کې د شنبه په ورځ د کولی یا سکرو کان د چاودنې له امله نړیدلې چې په کې شپږ کان کیندونکو بند پاتې شوی وو. د هرنای ضلع مرستیال کمشنر سردار محمد رفیق ترین وډیوا ته وویل ل شاوخوا او ساعت عملیاتو کولو پس هم کامیاب نسو چې بند کان کیندونکو وژغوري او هغه په ژوندۍ حالت کې راو باسي.
په دې کې اصل دا سدي چې دا کې ګیستا اور سار چدی دا دوی کتر نه دی نو دا لیور اور اور پټانی کورشت سی دی دا اور شپش کسان چې ورشت کی دا غچ دورې کړل بیا د دې د واپسی سیګنل نه غن چې دې تر ور سي سي اشاره کی غي نه دی سو دا د نن واقعیت سی وی دا په پی ام ڈی سی کې سی دا پی ام ڈی سی سار لاواله ټیمه سره لیویز د پی ام ڈی سی خپل ریسکیو ټیم اور دا تش کم لیبر کار کی هغه لیبر دي چې کم کار کی چې دا کویلی مولی راواسي دغه خلک بیا پر اسکیو کې تر څو شکارم کې دا غو په مدد باندې خلک مو ځاوي ستل هسپتال ته راولي پوسټمارټم باندې چې دی د دې ورسره د لیستا د کلیوالو دغه غوتی په والا کو.
د ترين په خبره د کولی کان ډیر جوار او هلته د زهرجن گیس د جمع کېدو له عمل کان کیندون کې مړسوي. په خبره یې مړسوي شپږ سره کان کیندون کې له خیبر پښتونخوا سره تعلق لري. وای د باچا خالد رحمان الله او نصیب ګل تعلق د پښتونخوا لسوات، د نجیب الله او غنی رحمان تعلق له دیر، او د سرفراز احمد په نامه کان کیندون کې تعلق له شانګلی سیمه سره دی. د ترين په خبره د یاد کولکان د مالک او ټیکدار پر ضد به و کارګرو ته د بنیادی اسانتیاو نه برابرولو او حفاظتي اقدامات نه کولو پر اساس مقدمه درج کوي.
سمایزه چې دغه پی ام ڈی سی ورکی یو څه ټیکدار ورکی نو کیس چې دی کیس مش تر اوسه پوری په پروسس کې دی، فاینل کوي مونږ نه دی. کیس باندې د ټیکدار په نامه کیږي، د پیټی ټیکدار په نامه هم کیږي، که نور څوک ذمہ دار کسان کده مانځي کده پی ام ڈی سی چې هغه په دې شي کې انوالو دي دغه خلاف هم کیس کوو.
د مانځ ان منرلز محکمې سیکرټري سیدال خان لوړی په خبره په کوم کان کې چې پیشه سبي هغه یې بند کړی او د پیشه ریپورت یې طلب کړی. وای په پیشه کې غفلت کوونکو ته به ضرور قانوني سزا ورکوي. د مانځ ان منرلز محکمې ریپورت دی چې په بلوچستان کې د کولی د قانون شمیر 1500 دی چې په کې تر 40000 زیاته کان کې دونکې کار کوي چې لوی شمیر یې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان د کارکونکو دی. د کولی د مزدورانو لپاره کارکونکو تنظیمونو تل پر حکومت نیوکه کړي او تورې پوری کړای چې حکومت او اړوند محکمې خپل ځمواري د نتر سره کولو له عمله مرګونی پیش رامنځته کیږي. خو حکومتي چارواکي وایي چې د کولی مزدوران له بی احتیاطۍ او لاپرواهۍ کار اخلي چې د داسې پیښو سبب ګرځي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
قدرمن اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ته غوږی ورزو یو بل مهم رپورت پلور. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي د پاکستان د پوز پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت غزولو په فیصله باندې پښیمانه دي او وایي دا ټول د پارلیمان غلطي وه. پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم ویلي دوی تمه لري د پوز نوې مشر جنرال عاصم منیر به د جنرال قمر جاوید باجوا د بندیزونو تګلارې باندې عمل نزان ډډې توساتی. تفصیل پر اسلام آباد نه د ډیوه خبريال اورنګزیب خان په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د پاکستان کورینو شورا وزیر رانا ثناءالله ویلي دي د مسلم لیگ قائد اعظم یو مشر او د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی زوی مونس الهی د پوسټ په خوانی سره لخر جنرال ریټایرډ قمر جاوید باجوا په هر کلا ورکړې شوې بیان شکونه راپورته کړې دي او باید چې پوسټ د دې وضاحت وکړي. وړاندې یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې مونس الهی دعوا کړې وه کله د پاکستان تحریک انصاف په مرکز کې حکومت پر ضد د بې باورۍ پرېکړه جمع شوې وه، نو وخت جنرال ریټایرډ قمر جاوید باجوا چې د پوسټ لخر وو د دوی ګوند ته یې ویلی وو هر حال د وخت وزیر اعظم عمران خان سره ودرېږي او دا هی مرسته دی وکړي. رانا ثناءالله وایي باید پوسټ د دې وضاحت وکړي چې آیا د دوی او د پخوانی پوځي مشر جنرال باجوا د دریس ټیک هم دی چې نور په پوسټ سیاست کې مداخلت نه کوي.
یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کلیئرٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے.
رانا ثناءالله وی د پوسټ لخر په هیڅ جنرال باجوا دا دریس خپل کړی وو چې اوس به پوسټ سیاست سره هیڅ کار نه لري او مونس الهی دې بیان په پوسټ پوښتنه پورته کړې دي او باید پوسټ کم لوز کړی دی اوس د داهې وضاحت هم وکړي. رانا ثناءالله دا خبره هم کړې ده چې پوسټ وین ادارې ISPR او ISI مشر لیفټیننټ جنرال ندیم انجم هم په ښکاره دا خبره کړې وه چې پوسټ به سیاست کې هیڅ دلچسپي او کار نه لري. آیا پوسټ به اوس هم سیاست کې مداخلت نه کوي یا بغیر د مداخلت پاتې کېدی شي؟ په دې هکله سیاسي چارو څیړنکار ډاکټر سرفراز خان وایي پوز یواز سیاست کې نه خو خارج عمر او معیشت کې هم مداخلت لري او د دې همیش توان پاکستان تر رسیدلې دی.
نو ما خو سوپر د زور کومه د شي خبره ده نا غخپل تنور کې مکمل لاس وهلې په سیاست کې هغه وی چې غخپل وی چې موږ د نتیجې ته زور رسیدم او هغه مطابق ټول انسټیټیوشن ورسېدو فروری کې دې نتیجې تا 70-72 کال په 73 کال پس چې دا کار ټیک نه دی او دا نه دی پکار د تیر فروری نه ټیک شو. نو آیا واقعي د ټول انسټیټیوشن دې تر رسیدلې دا خو به وخت راته خی چې آیا واقعي دې نتیجې تر رسیدلې؟
وړاندې هم پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی سره تړلې یو بیان په خبرونو کې راغلی وو په کوم کې دوی د پوسټ په خوانی سر لخر جنرال اشفاق پرویسکانی ته ګیله کړې وه چې دا وخت د ISI مشر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ احمد شجاع پاشا د دوی د ګوند یعنی مسلم لیگ قائد اعظم ځینې غړو باندې فشار اچولی وو چې پاکستان تحریک انصاف کې شامل شي. کال 2013 انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړېدو پس هم وخت د تحریک انصاف مخالف ګوندونو به دا تور لګولو چې د ګوند د پوسټ په مرسته حکومت جوړ کړی دی. وروستو بیا د بے باورۍ پرېکړه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت خدمتو پس عمران خان به په واضحه د دې تور په پوز او امریکې لګولو او په پوز تورونو پس پوز بیا ویلی وو چې د پوز په سیاست کې سکار نشته. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
گرانو اردوونکو دا وایس آف امریکا ډیوا ده. د امریکای حکومت د پاکستان نوم د بشري او مذهبي حقوقو د سرغړاونو لپاره په نړیواله کچه د بدنامو لسو هیوادونو په فهرست کې اچولی دی. که څه هم د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار مولانا طاهر اشرفي د امریکا د حکومت دغه پریکړه رد کړې ده، خو وړاندې نه د بشري حقوقو تنظیمونه د مذهب د سپکاوي قانون نه د ناسم استفادې د اقلیتونو په ضد توپیري چلند او د خلکو په جبري توګه اوچتولو پیښو کې د راغلي زیاتوالي په سر د پاکستان په حکومت نیوکې کوي. تفصیل پی د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال پیر ولایت شاه په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
خارجه محکمه د کال 1998 قانون د لاندې د نوملړ کې د هغه ملکونو نمونه شاملوي چرته چې امریکا غړي دغه ملکونو کې په منظم ډول د مذهبي ازادو سرغړاونه کوي. امریکې د کال 2023 په دغه نوملړ کې د پاکستان نه علاوه د روس، چین، سعودي عرب، ترکی، تاجکستان، ترکمنستان، میانمار او د شمالي کوریا نمونه شامل کړي دي. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن ویلي دوی په دغه یاد هیوادونو کې د مذهبي ازادو په ضد ګامونه نشي زغملی. انټونی بلینکن ویلي ګرد نړۍ کې داسې حکومتونه او طاقتور حلقې شته چې د مذهبي عقایدو په اساس خلک وژني او یې بندیوان کړي دي. خود امریکا له خوا د مذهبي ازادو سرغړاونه کې ککړتیا باندې تورن هیوادونو نوملړ کې د پاکستان نوم شاملولو ته خبرګون کې د مذهبي والی لپاره د وزیر اعظم شهبا شریف سلاکار طاهر اشرفي دارت کړي دي.
سال بھی امریکن قیادت سے یہ کہا تھا کہ آپ کوئی شواہد دیں.
وی او اے نے وسر خبروں کے مولانا طاہر اشرفی طور لگاول دا امریکہ حکومت دا بے اساس رپورٹوں اور پروپیگنڈے پر بنیاد دا پاکستان نم شامل کرے دے. اغول پاکستان کے لگا کوتا مکمل تحفظ حاصل دے اور دل تدا چا سرہم پر مذہبی ابل کبا بڑا تو پیری چلد نکی گی. نموڑی زیادہ کلاک دا امریکہ حکومت سر پاکستان کی دا دے سرغلاول پر اڑکم ثبوتوں وینو اغد دا پاکستان حکومت سرہم شریک کری. خود بشری حقوق فعال اور عیسائی اقلیت سر تڑاؤ لرون کی پیٹر جیکب وائی پدے اڑا پاکستانی میڈیا کے خپور شوی رپورٹوں او عدالتوں کی روانی قضیے دا بشری حقوق او مذہبی آزادو سرغڑاؤں نے لوئے مثالوں نہ دی.
مذہب کے نام پہ سیاست نہیں ہوتی کیا؟
وی او اے ڈی وسر خبروں کی پیٹر جیکب ویل ددینا کو ہر سو خبر دی پاکستان کے مذہب دا سیاست لپار کارو لکھی گی اور دا قائد و پاساس خلق وجلی شی. اولوان دینا دا بشری حقون و تنظیمون اور دا یورپی حیوادون و تنظیم یورپین یونین پاکستان کی دا لگکو پزد توپیری چلند اور دا مذہب دا سپکاوی قانون غلط کاراولو دا خلق و جبری اچتاولو اور لگکو خود سر جبری و دونو پیخو کی راغلی زیادوالی باندی اندیخنی لری. دا بشری حقون و تنظیمون طور لگوی دا پاکستان حکومت لگکو دا تحفظ ورکاولو کی ناکام دے. دا تیر اکتوبر میاش کے قومی اسمبلی تخپل وینا کے دا بشری حقوق مرکزی وزیر ریاض پیرزادہ منلے و پاکستانی ادارے خپل اولس ته تحفظ ورکول کے پات راغلی دی. اغا ویلیو بلوچستان او قبائلی ضلعوں کے دا بشری حقوق سرغلاونے کی گی اور پنجاب کے احمدی اقلیت اور شیعہ مسلمانان پرانا روز وجل شیخ خصو کی تپوس نے شکاولے. نمول زیادہ کڑے و پاکستان کے دا مذہبی آزادوں اور بشری حقوق سرغلاون و پیخو پسر راپورت کیدون کی اعتراضوں تا جواب ورکول داغا فرض دے. خود ریاض پیر زیادہ پا خبر اغا خپل دا فرض دیر پا مات زل سر سر ترسوی. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد.
گران اوریدن کو دا وائس آف امریکہ ڈیوا دا. دا افغانستان مخکنے صدر حامد کرزے دا طالبانو پا واکمنے کے پا لمڑی زل لہوا دا بہر پا سفر روان شوے. خو پخپل داغه دفتر او د طالبان حکومت لا داغه د سفر پاړه سند ویلی. رپورټونه وایي هغه په عرب امارات او جرمني کې د امریکا او نورو غربي چارواکو په ګډون له بهر میشتو افغان سیاستوالو سره هم ویني او کېدای شي د بین الافغاني خبرو د بیا پیلېدلو د تیاریو په اړه ورسره خبرې وکړي. تفصیل یې بارکوال میاخیل په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د حامد کرزی سفر لومړی د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر عمر زاخلوال ښکارا کړ او پر خپل ټویټر او فیسبوک پاڼه یو عکس خپور کړ چې دواړه په الوتکه کې ناست لیدل کیږي. عمر زاخلوال دا نه دی لیکلی چې دوی کوم ځای ته ګډ سفر کوي، خو وایي ډیر ژر به بیرته افغانستان ته ستانه سي. ښاغلی زاخلوال پر فیسبوک لیکلی، وروسته له یوې مودې خوښ یم چې یو ځل بیا له ویاړلي مشر او ګران دوست پخواني ولسمشر ښاغلي حامد کرزي سره همسفر یم. هیواد ته بیرته راتګ بیا له دې لا ډیر خوندور وي. مشهور خبریال او د افغانستان د چارو څېړونکي طاهر خان پر ټویټر لیکلي، حامد کرزی د طالبانو د حکومت په اجازه له هیواد بهر تللی دی. طاهر خان لیکلي، د سرچینو په وینا حامد کرزی متحده عرب اماراتو ته تللی او له هغه ځایه به جرمني ته ځي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې د حامد کرزی دا سفر شخصي دی که څنګه، خو ماډرن ډیپلوماسي ویبپاڼې په خپل رپورټ کې لیکلي د هغه د سفر یوازینی مقصد په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د بیا پیل کېدو لپاره تیاری او له امریکایي چارواکو او بهرنیو افغان سیاستوالو سره لیدل دي. د افغانستان مخکنی ولسمشر اشرف غنی هم له تیرو شاوخوا 1500 راهیسې په عربي اماراتو کې اوسیږي، خو دا نه ده معلومه چې حامد کرزی به له هغه سره هم ویني که نه. خپل حامد کرزی د خپل سفر په اړه تازه رسنیو ته څه نه دی ویلي، خو څو ورځې مخکې د هغه دفتر وی او ای ته ویلي و چې ښاغلی کرزی به د دسمبر په لومړۍ اونۍ کې متحده عرب اماراتو او بیا جرمني ته لاړ سي. د ماډرن ډیپلوماسي په نوم یو پاڼې د ترلاسه کړو معلوماتو په بنیاد لیکلي چې حامد کرزی به په جرمني کې د ریمسټاین په نوم امریکایي هوایي اډه کې د سی آی ای او جرمني له یو شمېر اعلی چارواکو سره ویني. دی ویب پاڼې د نومبر پر 28 په خپل یو رپورٹ کې ویلي و چې طالبانو حامد کرزی ته له هیواد بهر د سفر اجازه ورکړې ده. په رپورٹ کې راغلی وو کرزی به له غربي سیاستوالو او استخباراتي چارواکو سره جلا ناستې ولري. له دې وروسته به د امریکې له سفیر سره د ممکنه خبرو اترو لپاره د تګلارې جوړولو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی تر دې وړاندې هم څو ځله له افغانستانه بهر ته د سفر کولو هڅه کړې وه، خو د سفر اجازه نه و ورکړل شوې. که څه هم طالبانو په دې اړه ښکاره څه نه ویلي، خو ځینو رسنیو دعوه کوله چې طالبانو د هغه د سفر مخه نیولې ده. حامد کرزی په داسې وخت له هیواده په سفر تللی چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی هم د دوی د دفاع د وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ متحده عرب اماراتو ته په سفر تللی دی. د طالبانو د دفاع وزارت پر خپل ټویټر د هغه د روانېدو عکسونه خپاره کړي او لیکلي دي د ملي دفاع سرپرست وزیر د سفر موخه د عربي متحده اماراتو له مشرانو او په دغه هیواد کې میشتو افغانانو سره لیده کاته او له خلیجي هیوادونو سره د اسلامي امارت یعنی طالبانو د اړیکو پیاوړي کول دي. د افغانستان بل مشهور سیاستوال او په تیر حکومت کې د ملي پخلاینې د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم د طالبانو له واکمنېدو وروسته لومړی ځل د روان کال د اپریل پر 13مه له خپلې کورنۍ سره د لیدو لپاره هندوستان ته سفر وکړ او تر یوې نیمې میاشتې وروسته بیرته خپل ملک ته ستون شو. د تیر 2021 کال د اګست پر 15مه چې طالبان د وسلو په زور پر افغانستان واکمن شول، د هغه وخت ولسمشر اشرف غنی او د ده د حکومت په سلګونو چارواکي او پوځي مشران له هېواده ووتل، خو حامد کرزی، ډاکټر عبدالله عبدالله، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د ملي پارلمان مشر یا سپیکر فضل هادی مسلم یار او ځینې نور سیاستوال په هیواد کې پاتې شول. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. روس د جی 7 او ملګری هیوادونو لخوا د دوی د تیلو د یو بیرل بیا $80 مقررول رد کړي او په هغه ملکونو د تیلو بندولو غواښ کړی چې د دغې فیصلې ملاتړ کړي. بلخوا د امریکا صدر جو بایدن ویلي د په نږدېو کې د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره د خبرو اترو کومه منصوبه نه لري. تفصیل په د وایس اف امریکا په یو رپورت کې ماوس جلی وړاندې کوي.
پینماړې ویلي د امریکا صدر جو بایدن اوس مهال د صدر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې د پای د رسولو په اړه د خبرو هیڅ نیت نه لري. یوه ورځ وروسته له هغې چې بایدن د خپل روسي سیال سره د خبرو مشروط وړاندیز وکړو، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پویاند جان کیربی د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي، موږ په داسې یو ځای کې نه یو چې داسې ښکاري چې خبرې ترې یوه ګټوره لاره وي. بایدن د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د فرانس د صدر سره په یو خبري کانفرنس کې ویلي، د تیار یم چې د ښاغلي پوتین سره خبرې وکړم که چیرې هغه په حقیقت کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې لارې د موندلو په اړه فیصله وکړي. د بایدن څرګندونې د سپینې ماڼۍ لخوا یو محتاط ډیپلوماتیکي اقدام ښکاري. کله چې د جمعې په ورځ د دې نظرونو په اړه وپوښتل شول، کربی یادونه وکړه چې بایدن ویلي چې پوتین تر اوسه په خبرو کې دلچسپي نه ده ښودلې. کربی ویل پوتین په مکمله توګه هیڅ ډول خبرو اترو ته لیوالتیا نه ده ښودلې. کرملین د جمعې پر ورځ ویل چې پوتین د غرب سره خبرو ته تیار دی، په دې شرط چې غرب د اوکراین نه د روس نوې سیمې په رسمیت وپیژني. کرملین په یو بیان کې ویلي چې غرب باید د پوتین هغه اعلامیه ومني چې د خرسن جنوبي سیمه او د اوکراین درې نورې نیول شوې سیمې اوس د روس سره تړاو لري، مخکې له دې چې خبرې وشي. د روس دا برید د نړۍ اکثرو هیوادونو غیر قانوني بللی دی. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف خبریالانو ته ویلي، د روسی فیډریشن صدر تل زموږ د ګټو د یقیني کولو لپاره خبرو اترو ته تیار دی. همدارنګه د جمعې په ورځ د پوتین د جرمني د چانسلر اولف شول سره د ټلیفون د لارې خبرې وکړې. د شول د قوله ویل شوي چې پوتین ته یې ویلي چې د روس د ځواکونو د وتلو په ګډون باید زر تر زره یو ډیپلوماتیکي حل پیدا شي. پوتین لویدیځ هیوادونه د جرمني په ګډون تورن کړل چې کیف ته یې دا ممکنه کړه چې د روس سره د خبرو اترو څخه ډډه وکړي. په یو لیکل شوی بیان کې د شولز بیان ویل، چانسلر په ځانګړې توګه په اوکراین کې د ملکي ودانیو په ضد د روس هوایي بریدونه وغندل او د روس د برید په وړاندې د خپل دفاعي توان د یقیني کولو لپاره د اوکراین لپاره د جرمني په ملاتړ ټینګار وکړو.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا ده د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی نوري په خبری خبرونه کې وخت شوې د اداري د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او ستاسو لپاره زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی ده
د جرایمو د مقدمو په بین الاقوامي سطح د سماعت په لړ کې انټرنیشنل کریمینل کورټ ایکیو عدالت ته چې په افرادو باندې د قتل عام د انسانیت خلاف د کړو جرمونو د جنگي جرمونو او د زورګیری د جرمونو د مقدمو چلولو اختیار لري د انټرنیشنل کریمینل کورټ صدر د اکتوبر په اخر کې د متحده قانونو لوی اسمبلی تخپل کلیزه رپورت وړاندې کړی دی سخت کال د عدالت د جوړېدو شل کال پوره شول او په روان کال کې عدالت کې د پورته ذکر شوو جرمونو د پنځو مقدمو سماعت روان دی متحده قانونو کې د امریکای استازي انډریو وینستین خپل یو بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د جرایمو د مقدمو سماعت کوونکې بین الاقوامي عدالت په بین الاقوامي سطح د انصاف د یقیني کولو یو اهمه ذریعه ده ځکه چې دی عدالت په ګرد دنیا کې مظلومانو له د انصاف په ورکولو کې ډیر اهم کردار ادا کړی دی د زیاته کا چې په ګرد دنیا کې روانو حالاتو کې د انټرنیشنل کریمینل کورټ هغه کردار ډیر د لوی اهمیت ته چې دا عدالت مجرمانو له د سزا ورکولو لپاره د یوې عالمی اډانې په جوړولو کې ادا کوي د عدالت دا کردار یقینا چې مظلومانو سره د انصاف کېدو د اهمیت په لوري یو یادګیرنه هم ده اگر کده دې عمل تر سره کولو کې وخت لګي انټرنیشنل کریمینل کورټ یا د جرایمو سماعت کوونکې بین الاقوامي عدالت چې پروان کال کې د کمو اهمو مقدمو سماعت کړې ده په دې کې د جنجوید په کمانډر په علي محمد علي عبدالرحمن چلیدونکې مقدمه هم شامل ده څوک چې د علي کوشایب په نوم هم یادیږي دا د جنگي جرمونو او د انسانیت خلاف د کړو هغو جرمونو په سر په یو لوی مشر د چلیدونکې مقدمې لومبه سماعت ته کم چې د سودان د پخوانی صدر عمر البشیر په دورې حکومت کې د ډارفر د خلکو خلاف شوې دي دغه شان بین الاقوامي عدالت د انسانیت خلاف د جرمونو په سر د الفرد یکټوم د پیټرس نګای سونا او د محمد سعید عبدالکانی عدالت کې د اودرولو د پاره د وستی جمهوریت افریقی حکومت سره جوخت همکاري هم کړی دا مقدمه د مجرمانو د خپل جرمونو د سزا نه د ځانونو د بچکول په عمل یو سخت غزار دی بین الاقوامی عدالت چې د کمو کسانو خلاف د گرفتارۍ ورنټونه جاری کړی دي لازمه ده چې دوی د صفا سوترا ازادي او ادباری عدالتي چارو جوړې د پاره ځانونه پیش کړي د امریکای استادی وین سٹین خپل تقریر کې دا هم وی چې په دې مرحله کې په موږ لازمه ده چې موږ د اوکراین په بوګنون کې جنگ کې د سنگینو کېدونکو جرمونو لار ونیسو چرته چې د روس فوج هر ورځ په عامو بیګنا خلکو خونړی حمله کوي خاغلی وینستین زیاته کا چې امریکا په اوکراین کې د کېدونکو ظلمونو د یو شمیر بین الاقوامي ادارو د تحقیقاتو مرسته کوي چې په کې د انټرنیشنل کریمینل عدالت لخوا کېدونکي تحقیقات هم شامل دي دین علاوه متحده قانونه او په یورپ کې د امن او ملګرتیا تنظیم هم دا قسمه پلټنې کوي دوی امریکا با د روس د خونړی زورګیری خلاف او د انسانیت او مجرمانو له د سزاګانو ورکولو په مطالبه کې اوکراین سره ټینګه ولاړه وي د امریکای استادی خاغلی وینستین خپل وینا په دې الفاظو ختمه کا چې امریکا په مظلومانو د شوو ظلمونو ګناګارو ته په صحیح مانو کې د سزا ورکولو ټینګه مرسته کوي مظلومانو سره د دې قسمه انصاف کې دوه لپاره د جرایمو د مقدمو سماعت کوونکې بین الاقوامي عدالت یقینا چې یو کوټلی اداره ده
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي ک تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېګئ ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک ټویټر انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ